Radio.
شنبه د ورځې 14 د اپریل دریمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر روبه جز مش خبرونه په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد چی بر مخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف رسن مرستندوی دی. السلام علیکم. د روغتیا په برخه کې چارواکي په افغانستان کې اوسل بیا کورونا ته اندیشنه شي. تر خبرونو وروسته د دې چارواکو د اندیشنې او روغتیایي لارښوونې در سره شریکو. د افغان دولت د مرکز پلاوی شزینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید او واشنگتن د جنایي جرمونو د نړیوال محکمې پر جګپوړو غړیو لګیدلې بندیزونه لری کړل. د خبرونو تفصیل. د افغان دولت مرکزی پلاوی شزینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د سولې پر بهیر او دی بهیر کې د میرمنو په وړاندې خبرې کړې دي. د مرکزی پلاوی یو غړی فوزیه کوفی وی دوی له امریکایي قانون پوهانو او سیاستوالو په زغرده غوښتل چې د داسې سولې ملاتړ وکړي چې ډیموکراتیک ارزښتونه پکې خوندي وي. میرمن کوفی له امریکایي کانګرس مینانو سره د تیر پنځشنبې ورځې د بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بیشتر در مورد تاکید ما روی حفظ اصول و ارزش‌های
تر ډیره د تاکنو او ولسواکۍ د اصول او ارزښتونو په خوندیتوب خبري وسوي. دویم موضوع د سولې په بهیر کې د شوزو حقونه او د شوزو د حقونو د دفاع مساله و. د سولې ترڅنګ په افغانستان کې د شوزو او بشري حقونو ملاتړ هم مهم دی.
حقوق بشر در افغانستان هم مهم است.
افغان مرمنو له دې وړاندې اندېښنه شوه چې سیاست ته د طالبانو پراتګي ممکن یو شمېر لاسته راوړنې له منځه لاړ شي. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ماشومانو د غوزند ضد یا پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید. له دایکنډي او بامیان ولایتونو پرته د چارواکو په خبره هوا پکې سړه ده. تیره دوشنبه په ټولو نورو ولایتونو کې دا کمپاین پیل او پرون ماښام پای ته ورسید. د عامه روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ وی اټکل یې دادی چې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان به له دې واکسینه پاتې وي.
د دې کمپاین مخه دا و چې 9.8 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل سي، اما له بده مرغه ننګونو او ستونزو ته په کتو بیا هم زمونږ اټکل دا دی چې کېدای سي شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د دې کمپاین په بهیر کې له واکسین څخه پاتې سي.
د راسخ په خبره د 2020 کال له پیله تر اوسه د غوزند شپږ ویشت قضیې ثبت شوي چې اکثره یې په ناامنو سیمو کې دي. د دې کمپاین پر مهال په جلال آباد کې درې واکسیناتورانی د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر یوه هامبیر ټانک هوایي برید شوی. د کندهار د امنیت عامر غورځنګ اپریدی وایي دغه ټانک له چاودېدونکو ټوکو ډکو او یولس برید کوونکي پکې سپاره و.
دشمن یو هموی یا ټانک د انفجاري مواد څخه د کړو خوشبختانه د هدف د رسیدو څخه مخکې د وای برید لاندې راغلل چې دوه اجرات د تاري لخوا پر وسول. په نتیجه کې یو لسکسه دشمن د منځ ته لیدل دي.
اپریده دا کوي چې وسلوالو طالبانو غوښتل د حملې موټر په وسیله هلته د بهرنیو ځواکونو پر وی اډي برید وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه 5 کسان نیولې چې د کابل ښار دهبوري سیمه کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. دغه وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل چې پر پولیسو لاس پورته کول جرم دی او مجرمینو ته به سزا ورکول کیږي. وزارت ته دغو کسانو هویت چې له پولیسو سره یې له زوره کار اخیستی نه دی څرګند کړی، خو ویلي دي اوس د زور واقعي وخت پای ته رسېدلی. په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې ښکاري چې په شخصي جامو کې 2 کسان له پولیسو سره شخړه کوي او لږ تر لږه یو پولیس پر ځمکه چملوي او په سوکانو او لغتو یې وهي. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر جګپوړو غړیو لګیدلې بندیزونه لرې کړل. په دوی کې هغه څارنوال هم شامل ده چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنګي جرمونو ادعا شویو تورونو څېړنې یې پیل کړې وې، یعنې بنسودا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې بندیزونو د لری کېدو اعلان د جمعې پروس وکړ. د روسیې د احصایي ملي ادارې ویلې دغلته په کووید 19 ناروغۍ د مړیو شویو کسانو 2,015,000 ته د مړو کسانو شمیر 2,015,000 ته رسیږي. د روسیې دغه ادارې پرون جمعه دا شمیرې خپرې کړې. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې روسیه د نړۍ په کچه له امریکا او برازیل وروسته درېیم هیواد دی چې ډېر کورونایي ناروغان پکې مړه شوي دي. په امریکا کې څه باندې 5,500,000 کسان په کورونا مړه شوي او په برازیل کې بیا د مړینې شمیر 3,015,000 ثبت شوی دی. روسیه د نړۍ له هغو هیوادونو ده چې خپل د کورونا ضد واکسین تولید کړی او تر اوسه یې 5% وګړي واکسین شوي دي. روسیه د سپوتنیک وی په نوم د کورونا واکسین لري خو اکثره خلک یې د ګټو په اړه شکونه لري. دا سجر اډو سارانه خبري مچلا اوري. افغانستان کې روغتیایي چارواکي د کورونا وبا بلې څپې ته اندېښنه څرګندوي او وایي چې د واکسین چارې پراخي کړي.
شیانو ته محبت کې بندیانو ته کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چارې پیل شوي دي.
د خبرونه په دوام به دا هم واوري چې د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار عبدالباسط انصاري له بیځایه شویو سره د مرستې خبرې کوي.
موږ موافق شو چې شپږ اویا زره کورنیو ته ژمنۍ کومکونه ورسوو او دغه پروسه اوس هم جریان لري.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې له افغانستان په څو اونیو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو مسله څېړل شوې ده. د خبرونې پروسو کې د ژوند رنگونه پروګرام کې لوی میرمن سره شهیدل یو چې خپل یې زده کړې نه دی کړې خو هڅه یې دادی چې ماشومان به تعلیم پاتې نشي.
چې خدام د وظیفه ولري چې دوی په قرار وي ژوندونه جوړ شي چې موږ ته ژوند نشي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه هیواد د کورونا ویروس د درېمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی. د وزارت چارواکي وایي د پیښو ورځنی شمیر کم دی خو په خبره یې که خلک واکسین ونه کړي او سپارښتنې عملي نه کړي ممکن د ویروس خپرېدل ګړندي شي. دوی وایي د ویروس د مخنیوي لپاره یې د واکسین کړۍ پراخه کړې او له خلکو هم غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله الدین راپورت.
افغانستان ممکن د نړۍ د ډیرو کمو هغو هیوادونو له ډلې وي چې خلک یې اوس مهال د کورونا په غم کې نه دي. دغلته خلک په پراخه کچه د غم ښادۍ په مراسمو کې برخه اخلي، سیاسي او ټولنیزې غونډې جوړوي او هیڅ ډول فزیکي واټن نه مراعاتوي. د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کورونا ویروس د بریتانوي بڼې تثبیت او دغه راز ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د ویروس د دې ډول زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی د کورونا د درېمې څپې له ګواښ سره مخامخ دي.
لومړی څپه کې د کورونا موږ تجربه ترلاسه کړې، په دوهمه څپه کې مو کوم خلاوې ته چې موجودې وي هغه مو حل کړې او هغه تجربه مو استفاده وکړه. هغه موږ ته د هغې په اساس باندې موږ پلان جوړ کړو. هغه خلاوې دا کې نو د درېمې د څپې د تهدید اوس موږ د درېمې څپې په تهدید کې قرار لرو. د درېمې څپې د مخنیوي لپاره
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د کورونا ویروس د بدلون موندلې بڼې و مثبتې پیښې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي له همدې پیښو وروسته دوی له پاکستان او ایران سره پر پوله پرتو ولایتونو کې د هغو کسانو واکسین پیل کړی چې هیواد ته ستنېږي. د وزارت د ویان مرستیال ښاغلی علیزی وایي دوی پر راستنېدونکو سربیره د ټولنې ځینې نور وګړي هم د واکسین کړی کې شامل کړي دي.
کورونا د نوې ډول د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت په څلور دېرش ولایتو کې د پلان مطابق منظمه تدابیر نیولې دي. یو دا چې خصوصا د مرګي ولایت کې چې کوم یو د ایران او پاکستان سره هم ترهاده دي هلته د مهاجرینو راتګ هیواد ته د هغوی ته د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي. کوم کسان چې د 50 قانون څخه عمره لوړ دی، کوم کسان چې مطمئنه زمینی ناروغۍ لري او د هغې تر څنګ کوچیانو ته محابسو کې بندیانو ته او کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي.
د عام روغتیا وزارت پر نو ویل په 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د 1,618 مشکوکو پیښو له منځه 23 هغه مثبتې ختلي. د کورونا وبا له پایله تر اوسه عام روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ 55,595 رسمي پیښې ثبت کړي او له دې ډلې 2,499 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دا دي او په وار وار چارواکو هم ویلي چې نارسمي شمېرې له دې 2 برابره زیاتې دي. څه باندې میاشت وړاندې افغانستان کې د کورونا ضد واکسین پیل شوی او تر دې مهاله څه باندې 16,000 کسان واکسین شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې په وروستیو درو میاشتو کې په کندهار ولایت کې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او د کندهار ښار ته له هلمند او روزګان څخه هم یو شمېر کورنیو د جګړو له بیرې مخه کړې ده. د دغو ټولو بې ځایه شویو شمېر شاوخوا 3,000 کورنۍ یادی شي. له لویه سره په تېر یوه کال کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ناامنیو او جګړو خلک اړیستلي دي چې خپل کورونه پرېښدي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری نه به واورو چې د بې ځایه شویو دقیقه شمېره څومره ده.
تېر کال کې شاوخوا 8,000 کورنۍ متاسفانه د جګړې او د ناامنۍ له کبله بې ځایه شوي دي او د مجموعي په توګه مونږ په بېلابېلو ولایاتو کې د 3 نه تر 4 میلیون کسانو بې ځایه شوي لرو چې ګنش مری د دغه ارقام د نامنی لکبله چې متاسفانه په افغانستان کې جګړې او نامنی تحمل شوي دي دوی بې ځایه شوي دي او هم کچیرې خدای نو غواړي چې په افغانستان کې جګړې دوام ومومي او سوله رانیسي دا یقیني خبره ده چې دغه ارقام زیاتیږي.
د بښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د بې ځایه شویو خوراکي ستونزې زیاتې دي او یو بله موضوع ته هم اشاره کړې ده چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی ته سمه پاملرنه نه ده شوې. په دې برخه کې که تاسو توضیح کوي چې دا مسایل څنګه دوی یاد کړي.
خوشبختانه په تیر کال کې د افغانستان حکومت له خوا نه او د کډوالو چارو وزارت په نظارت لاندې او سره د دې د مرستندوی مؤسسات او نهادونو لخوا په همغږي او همیاری سره موږ وکولې شو چې 1,400 کورنۍ ته غذایی توکي او کومکونه ترسره کړو. بیا هم ژمنۍ کومکونه د کتان په اساس او د لیاسنجي په اساس بیا هم د موافقانه په توګه مون موافق شو چې شپږ اویا زره کورنیو ته ژمنۍ کومکونه ورسو او دغه پروسه اوس هم جریان لري. او بل مسله د بشري حقوق ده. دلته یوازې کډوال وزارت هم نه ده، دلته نور مختلفو د افغانستان مختلف ادارات موجود ده، حقوق بشر ده. او
انصاری صاحب، د امنیسټي انټرنیشنل ولې پر افغان حکومت ژغ کړی دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مکلفیت پر ځای کړي؟ تاسو جنو مرستو ته اشاره وکړه، نو ستونزه په څه کې ده؟
اسفانه په افغانستان کې جګړې جریان لري او نامنی موجود ده، ځکه بیا هم د افغانستان حکومت او سره دي ځینې مؤسسات مونږ په تیر کلونو کې هم د افغانستان حکومت له خوا نه سچې د افغانستان امکانات وي، د افغانستان حکومت امکانات وي، دوی انتقال شوي دي زمونږ هیوادوالو چې جګړې او د نامنې له کبله هغوی بې تاثیر وي. بل مسله د کډوالو وزارت او سره دي مونږ یو هماهنګ کوونکی وزارت یو او سره دي پالیسي ساز وزارت. زمونږ فعالیتونه مشخص ده او هم تلاش کړی دي په تېر کلونو کې، بیا هم زمونږ اهداف او زمونږ برنامه مشخص ده، د هغوی په اساس مونږ مخته ځو.
د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری نه په مننې البته دا څرګندونې د ازادۍ په سپو کې په پروګرام کې د پنجشنبې په ورځ دوی کړې وې. په افغانستان کې د یوه کال په ترڅ کې د طبیعي آفتونو له امله د بې ځایه شویو افغانانو شمیر کم شوی دی او کوم کسان چې د طبیعي آفتونو له امله بې ځایه شوي وو بیرته ژر زمینه ورته برابره شوه چې خپلو کورونو ته ستانه شي. البته د افغانستان دننه دا اندیشنه شته چې د حواله تودیدو سره به جګړې تیز شي، او که خدای مکړه په افغانستان کې جګړې تیز شي نو د بې ځایه شویو شمېر به نور هم پسې زیات شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
آیا امریکایی پوځیان به په راتلونکو څلورو اونیو کې له افغانستانه ووځي؟ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله لویدیځو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
له افغانستانه د وتلو ناسمه لار. ملټري ټایمز امریکایي ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې کښلي چې ولسمشر جو بایډن دې پریکړې ته په نږدې کېدو دی چې آیا له افغانستانه پوځیان وباسي او که یې پریږدي. خو ولسمشر باید د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تقلید پر ځای چې په سیاسي دلایلو یې پریکړه وکړه، د خپل دفاع وزیر لوید آسټن او د مرکزي قمندانۍ د جنرالانو خبرو ته غوږ ونیسي. ورځپاڼې د ټرمپ اقدام د روسیې، چین، ایران او پاکستان له بهرنیو ګټو سره مرستندوی بللی دی. ملټري ټایمز لیکي د امریکا ټول متحدان او دغه راز په کانګرس کې اکثره جمهوري پاله او ډیموکرات استازي د دې پلوي دي چې امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته راوګرځول شي. خو د ځواکونو د ایستلو تر ټولو ښه لار دا ده چې لومړی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوه بشپړه موافقه وشي. د دې کار لپاره د بایډن نوې اداره پوهیږي چې په افغانستان کې برعکس مخکې تر دې چې آس راووسي لومړی باید بګۍ راووسي. ملټري ټایمز زیاتوي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قمندان جنرال سکاټ میلر، په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال فرانک مکنزی او لوی درسي جنرال مارک میلی پوښتنه کوي او حتی اصرار کوي چې دوی ته د شنه اشاره ورکړل شي چې د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړي او د افغان ځواکونو چې اوس په حیرانوونکي ډول اخیستمن شوي دي تر څنګ ودرېږي. باستن ګلوب باستن ګلوب ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي د جو بایډن لپاره د هغې لوی پریکړې چې لږ پرې خبرې شوې نیټه په رارسېدو ده. د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې ټاکل شوی چې ټول امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. باستن ګلوب ورځپاڼه لیکي د هغو شیانو په منځ کې چې ولسمشر بایډن ته له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په میراث پاتې دي، یو هم د مې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د پوځیانو ایستل دي. بایدن ویلی دی چې د دایمي جګړو د پای ته رسولو لپاره د افغانستان په شمول له منځني ختیځه پوځیان باسي. خدای نه دی ویلی چې آیا له طالبانو سره د شمبش باندې منی او که نه منی، او په دې باب یې هم ډیر لږ څه خبرې کړي چې دقیقا کله به ټول پوځیان وباسي.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو او ځوانانو هغه علمي او اکاډمیک کسان وستایل چې د ماسټري او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. بل لوري ته ستایل شوي کسان دا اقدام ستایي او زیاتوي ځوانانو او مدني فعالانو داسې مهال د دوی د ستاینې او هڅونې لپاره پروګرام جوړ کړی چې په افغانستان کې د ټولنې پرمخکښو او علمي کسانو هدفي بریدونه زیات شوي او وشل کېږي. له خوسته راپور لرو.
په خوست کې د مدني ټولنو او ځوانانو لخوا هغه لسګونه کسان وستایل شول چې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. د دې برنامې تابعا کوونکو ویل له دې کاري موخه دا ده چې نور ځوانان لوړو زده کړو ته وهڅول شي. هغوی چې لوړې زده کړې کړې دي په ښه توګه خپلې پوهې او مسلکي وړتیاوې نورو سره شریکې کړي. د ماسترانو او دکتورانو ستاین غونډې تابعا چې په خوست کې د مندوزیو ځوانانو شورا کړې وه، مشر یې استاد خیبر آزادۍ راډیو ته ویل
په خوست کې د مندوزیو ځوانانو شورا په نوم یو شورا د خوست په کچه د ماستر او دکتور شخصیتونو د مرزغون لپاره تبیان ویل ایموګ هدف هم دغه و چې موږ په خوست کې نور د یو بل تشویق فرهنګ عام کوو او د فرهنګ ته کار وکوم او چا چې لوړې زکړې کړې دوی نور هم تشویق کړي په خپل برخه کې ډیر کار وکوي.
د شیخ زاید پانتون استاد په هنیار فاروق جان منګل وای دا ستاین غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې چې په هیواد کې د فعال او مخکښ شخصیتونو هدفي وجنې ډیر شوې دي. د ول کده دا ډول برنامه لړۍ دوامدار وساتل شي د علمی خلکو ارزښت به ټولنه نور هم متوجی شي.
په داسې وخت کې چې د هیواد په کچه د کدرونو او علمی شخصیتونو د وژنو ترور او دغه لړۍ روانه ده، زما هیله دا ده چې دغه ډول کړنې او دغه ډول د ستاین غونډې او د ستاینې لړۍ متداومه وساتل شي. تر څنګ هغوی چې د دکتورا او ماسټري سند لري، هیله مې دا ده چې هغه څه چې دوی زده کړي دي له دوی سره دي له ځان سره ونه ساتي، بلکې د ټولنې په کچه د نورو قشرونو سره شریک کړي او د هغه خپل مهارت د خپل سکیل نه او د ټولنې په بېلابېلو برخو کې استفاده وکړي.
د پښتو ادبیاتو ماستر نوراجان بهیر وایي دا ډول هڅونې او تشویقول په فردي او ټولنیز ډول خپلې اغېزې لري.
نن چې په خوست کې د منځنیو ځوانانو شورا د دکتورا او ماستري د کچې زده کوونکو ته یا فارغینو ته کوم پروګرام نیولای دی، دا نه یوازې په موږ باندې په فردي لحاظ مثبت اغېز پرې باسي، بلکې زموږ په نورو ملګرو باندې هم ښه اغېز کوي. هغوی هم زده کړو ته هڅېږي، بالاخره په دې فکر کېږي چې که دوی فردي لحاظ هم زده کړه وکړي، ټولنه یا دغسې وی خلک د دوی د زده کړو د دوی د علمي اثارو قدردانی کوي.
د خوست یو تن مشر لیکوال الحاج عبدالکریم پتنګ هم د ځوانانو دا اقدام د ستاینې وړ بولي او زیاتوي دوی سره ځوانانو ژمنه کړې چې دا سلسله به روانه ساتي.
موږ ډېر قابل د قدر دی او دا سلسله به جریان بم لري آینده کورې کې به دا یوه فیصله یو تعداد دی هغې کوشو په آینده کې به د ښځو ولا ځوانو دا کې انشاءالله اشتراک بم کړي او دغه ښځو خصوصات چې موږ څومره مشتور ډاکټرانو لرو دا برمشه بار کړو کې دی به تجلیلېږي او دی دپاره به دا غونډې نیول کېږي. د خپل دا ډېر اقدام ګڼم نیک اقدام ګڼم.
خوست کې چې دا مهال د شیخ زاید پوهنتون سربیره څلور د لوړو زده کړو مؤسسې هم فعالیت لري، هر کال تر 2000 پورې کسان د لسانس په کچه فارغان ورکوي. په وروستیو کلونو کې ګڼ ځوانانو د ماسترۍ په کچه لوړو زده کړو ته مخه کړې، خو لږ شمېر بیا عملا د پی ایچ ډي یا دکتورا په کچه په تحصیلاتو بوخت دي.
ستاسو له پیغامونو
زکه محمد نوریم د هلمند ولایت نه دایو ولسوالۍ چنجر رسمي سمېړي کې سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو ولسوالۍ کې چنجر رسمي کې موږ مکتب جوړو نو د ډېر وخت څخه موږ امرونه لرو، موږ امرونه راکوي چې دي امر مکتبونه کابل ته استولې دي. تا نه غلي جی پی اس کیمرا او دا شان څو له معنا موږ تاکسین دی چې اسمن جی پی اس کې واخی هغه ور استولې دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي، مکتب نه څه دی نو څه د وخت په نوې سمبل هم سره کړی دي. هغه موږ د پاره فاتنیک مشمان ګری دي ام انجینیر ګری دي دي مال کان دي دي. نو موږ غواړو چې موږ سره دا همکاري وسی. نو موږ از اجر د دې څخه غیله کوو چې موږ دا وینا دي چې چارواکو پر ورسې تر لوړ چارواکو دی ورسې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ د کنر سلامات وړاندې کوم په دې خلک خبرونه خبر دین کوته دی ورور مشکلات خو ډیر دي. اول مشکلات دغه دی چې دغه تذکرې په واره کې مغتله ده چې دغه الکترونیکی تذکرې درته زره هو ډول ته توزیع کې چې تاګه کې غزرتیت باندې بدکار وشي ضربتونه به ولنور کړی شي او وسایل ډیر ورکړی شي نور مامورین ډیر استخدام کړي او غوښتنه مې دغه چې دغه توزیع د تذکرې چې تاګه کې تیزه دي کې مرکز هم ورته زیات کی او تاسو وګورئ تاسو خپل بهتره معلومه ده په پاسپورت اداره کې الکترونیکی تذکره ونري پاسپورت چا ته ورکړي نو غوښتنه مو دغه ده چې دغه برېښنایي تذکره توزیع باید ټولو ورسوالۍ ته دا هم باید وغځول شي او بل دغه توزیع ساحه پراخه شي نو چټک شي. پیغام دې جوړو پهلا. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
یونان ترکیه تورنه کړي چې دغه هیواد ته په ناقانونه توګه د کډوالو له ورتګ سره مرسته کوي. یونانی چارواکو پرون دا هم ویل چې ترکیه غواړي په دې کار سره دغه هیواد وپاروي. یونان چې د اروپایي ټولنې غړی دی، د افغان، ایرانی او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو د پناه غوښتونکو لومړی تمځای دی. رویټرز خبری آژانس په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
یونان ادعا کوي چې ترکیه له هغه ځایه د ناقانونه کډوالو او پناه غوښتونکو بیړۍ د یونان اوبو ته لیږدوي. یونان او ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ راتګ لار پرې سپاره ده، د ځینو مسایلو پر سر هوکړه نه لري. په مدیترانې سمندر کې د انرژۍ پر سر چینو ناندرۍ او د یونان او ترکیه ترمنځ د کډوالو پر سر د تیر کال شخړه د اتن او انقرې ترمنځ د اختلافي مسایلو له ډلې دي. د ناتو د دغو غړو ترمنځ تیر کال هغه مهال لانجه راغله چې زرګونه پناه غوښتونکو له ترکیه د یونان پر ځمکنیو سرحدونو هجوم وروړ. د یونان د کډوالو وزیر نوتیز میتاراچی ویلي د دوی ساحلي ساتونکو پرون جمعه په څو پیښو کې د ترکی ساتونکو د لاسته راوړلو خبر ورکړ. نوموړي زیاته کړه د ترکیې سمندري ځواکونه ان د اروپا تر پولې پورې د پناه غوښتونکو بیړۍ بدرګه کوي. میتاراچی په یوه ثبت شوي پیغام کې ویلي له شک پرته چې پناه غوښتونکي د ترکیې له سواحلو شړل شوي، خو په حقیقت کې د ترکیې په مرسته له خطر پرته د یونان سواحلو ته لیږدول شوي دي. د له ترکیې وغوښتل چې دغه د ده په ټکو بې دلیله تحرکات ودروي. د ترکیې د دفاع وزارت تر اوسه د یونان د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو بهرنیو چارو وزارت یې په دې اړه بې خبري ښودلې. ترکیې بیا تور پورې کړی چې یونان په مدیترانې سمندر کې د دوی له بیړیو سره ناوړه چلند کړی، هغه چلند چې انقره پارونکی بللی. د یونان ساحلي ساتونکي بیا وایي همدا پرون جمعه هم د ترکیې د سمندري ګارد په ملتیا د کډوالو یوه بیړۍ د یونان اوبو ته ننوته. دوی وایي یوه بله پیښه کې دوه ترکی بیړیو هڅه وکړه چې د کډوالو یوه بیړۍ د یونان اوبو ته ولیږدوي. په درېیمه پیښه کې د یوناني چارواکو په خبره د ترکیې د سمندري ځواکونو یوه بیړۍ له لزبوس ټاپونه لږ لرې د یونان اوبو ته ننوتلې او د دغه هیواد یوې سمندري ګزمې ته یې مزاحمت کړی دی. یونان د اروپایي ټولنې هغه غړی دی چې له ترکیې سره سمندري او وچه پوله لري. دا د افغانستان، ایران، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو کډوالو لپاره اروپا ته د ناقانونه تګ لاره ده. لکه چې یونان، بلغاریا او پر همدې لارې پرتو یو شمېر نورو هیوادونو د کډوالو پر مخ خپلې پولې وتړلې، لسګونه زره دا کډوال ترکیه کې بند پاتې شول.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. لنډ خبرونه. د افغان دولت د مرکزي پلاوي ښځینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د سولې پور بهیر او دی بهیر کې د میرمنو پر وړاندې خبرې کړې دي. د مرکزي پلاوي یو غړی فوجي کوفلی وای دوی له امریکایي قانون پوهانو او سیاستوالو په زغرده وغوښتل چې د داسې سولې ملاتړ وکړي چې دیموکراتیک ارزښتونه پکې خوندي وي. د افغانستان په 2 ولایتونو